د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواک مو د نن ورځې د ناسته خبرونه په شروع غواړم. سلام په خنخوا کې هر کله نه بجې دی له نه څخه تر لسو بجو پر به تاسو به له بیل رپورټونه وړاندې کوو. یو نیمه سندره هم درته خبرو او تاسو به په دې ډول کې خامخا مرکې او مطبوعاتي کتنې هم اورئ. خو تر هغې مخکې به خبرونه اورو. د خبرونو لپاره نجیب بامیر په سټوډیو کې مایک ته سپار.
سحر مو نیک مرغه پام کړئ د دې ساعت ته خبرونو سر ټکو ته. افغانستان او پاکستان وایي د شریکو ستونزو د هواري لپاره ګډ اقدامات کوي. پاکستان کې لس نور ماشومان د پولیو پر انځخته شوي او شام وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د بریدونو ننګه کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی پرون د لوړې له مراسمو وروسته د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره د کتلو پر مهال د دوه اړخیزي همکارۍ د لارې په اقتصادي، ټولنیز او امنیتي ستونزو د قابو موندلو څرګندونه وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل اشرف غنی احمدزی څرګنده کړه چې هغه به د پاکستان سره د اقتصادي همکارۍ د زیاتولو او همدارنګه د تروریزم، افراطیت او د غربت سره د مقابلې کول لپاره لنګدې کار کوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په دې مقول هیلمند چې د افغانستان د نوي مشر په دوره کې بعد کابل او اسلام آباد اړیکې غختلې شي. نو موري همدارنګ خپل افغان سیال ته خپل ژمنتیا وښودله چې هیواد په افغانستان کې د سولې، استحکام او د هوساینې لپاره همکاري ته چمتو دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نړۍ د یو شمېر نورو مشرانو په سیر پرون د اشرف غنی احمدزی د لوړې په مراسمو کې د ګډون کولو په موخه کابل ته تللو. په پاکستان کې د روغتیا د ادارې چارواکو پرون خبر ورکړ چې لس نور ماشومان د پولیو پرن زخته شوي چې ورسره په دغه هیواد کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره 1340 پورته شوه. د وزیر اعظم د پولیو د سارلو اداره وایي په دغو 9 پیښو کې شپږ په قبایلي سیمو، 2 په خیبر پختونخوا او 2 په کراچۍ کې مخته راغلي دي. د رسمي شمیرو تر مخه د تیرو 2 کلونو په پرتله په روان کال کې زیات ماشومان د پولیو پرن اخته شوې دي. په 2012 کال کې دا شمیره 50 او په 2013 کال کې دا شمیره 93 و. تمه کېږي چې افغانستان او امریکا به نن له ډېره وخته ځنډېدلې امنیتي تړون لاسلیک کړي. د دغه دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې د روان کال په پای کې د نړیوال جنگي هدف ته پای ته رسېدو نه پس هم 10,000 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېدای شي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی احمدزی یو ویان پرون تایید کړه چې امنیتي تړون به نن لاسلیک شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال دا سند نه و لاسلیک کړی. د امریکا له غاړې به د ولسمشر باراک اوباما صلاحکار جان پوډیستا پر دې سند لاسلیک کوي. نوموړي پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل
We very much look forward to signing of the bilateral security agreement with Afghanistan.
دوی مونږ له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک ته زیات لیواله یو. دا به زموږ دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د غښتلي کېدو په طرف یو مهم ګام وي. متحد ایالات به د یو باثباته، متحد او سوکال افغانستان جوړېدو ته ژمن وي. زموږ د امنیتي همکارۍ دوام به د پوهنې، روغتیا، بشري حقوقو او اقتصادي فرصتونو د ودې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
تمه کېږي چې افغانستان به په همدې اونۍ کې دې ته ورته یو بل تړون د ناټو سره هم لاسلیک کړي چې تر مخې به په افغانستان کې له 3,000 نیولې تر 5,000 پورې د دوی اضافي ځواکونه د 2014 کال نه پس هم په غیر جنگي کردار لوبولو لپاره پاتې شي. په دې کې به اکثره ځواکونه د برتانیې، جرمني او د ایټالیې وي. تاسو د مشال لډیونه خبرونه اورئ. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د مشق د ترهګرۍ پر ضد د هرې نړیوالې مبارزې ننګه کوي. نوموړي پرون په خپله وینا کې وویل نړۍ ته پکار دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې النصرا فرنټ او د القاعده سره د تړلو ترهګرو ډلو پر ضد جنګېدو ته فوقیت ورکړي. وروسته نوموړي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې امریکا د هر برید نه وړاندې شام نه خبروي، خو د نوموړي پان دا هر څه صحیح دي ځکه چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد دوی په جګړه دي. نوموړي تایید کړه چې امریکایي په شام کې د وسلوالو پر ضد د خپلې لومړۍ بمبارۍ نه سلیري ساعت وړاندې دمشق خبر کړو. روسیا او ایران دواړو ویلي چې د امریکا په مشرۍ کې دغه بریدونه د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده او یوازې د شام په غوښتنه او د ملګرو ملتونو د منظورۍ نه پس قانوني بڼه موندلی شي. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل وایي که مسکو همداسې له بنسټیزو اصولونو څخه سرغړونه جاری وساتله نو اروپایي ټولنه به د روسیې سره د انرژۍ په څانګه کې په خپلې همکارۍ له سره فکر وکړي. مرکل وویل د انرژۍ د همکارۍ د جاري ساتلو لپاره ښه لاملونه موجود وو ځکه د اروپایي ټولنې دننه بېلابېل هیوادونه د روسیې طبیعي ګازو ته اړتیا لري، خو د نوموړي په وینا که د بنسټیزو اصولو څخه د روسیې سرغړونه په همدې توګه روانه وه نو د دواړو خواو ترمنځ پر منځمهاله او اوږدمهاله همکاري به فکر وکړی شي. د نوموړي اشاره د نورو هیوادونو خپلواکۍ ته د احترام په لورې وه. مرکل وویل د یوکرین لپاره د مسکو د کړنلارې په سر پر روسیې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د لرې کولو څه ګنجایش نه ویني. انګلا مرکل دا خبرې پرون په برلین کې د فنلینډ د وزیر اعظم الیگزاندر سټوب سره په ګډه په یوه خبري غونډه کې وکړې. د بشري حقونو د سار یوه ټولنه چې د کډوالۍ سارنه کوي وایي په روان کال کې تر 3000 زیات کسان د میډیټرینین سمندر د لارې اروپا ته د تیرېدو پر مهال مړه شوي دي. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM چې د ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي پرون وویل چې سخت کال 3020 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او دا د 2011 کال په پرتله دوه برابره دی. د IOM د راپور د یوې بیړۍ د غرقېدو د خونړۍ پیښې نه لږه موده پس مخې ته راغلی. دغه بیړۍ چې د شام، فلسطین او د مصر د سلو ماشومانو په ګډون 1500 کډوال پکې سپاره وو په دې وروستیو کې ډوبه شوې وه. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسې له هغه ځای څخه هم اوریدلی شئ. په دې ګړۍ کې به د دې رپورټونو تر څنګ ځینې نور رپورټونه تفصیل اورو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په کابل کې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی دی او په دوه اړخیزو مسلو یې ورسره خبرې کړې دي. یو څېړونکی په دې اړه وایي
د دې ترهګرو اخوا کېدل ډېر ضروري دي. پالیسۍ داسې په کار دي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې هغه د ورورولۍ وي. دا پاکستان ته ډېر ضروري دا چې خپل صفایي باقاعده وکړي.
په قبایلی سیمو کې د فاټا بینک په نامه یو بینک جوړیږي.
مایکرو فینانسینګ به کوي، دا به اګریکلچر کې، دا به په نور بزنس غته باندې قرضیم ورکوي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم لرو او دا به هم واورئ چې د پولیو په یوه ورځ باندې لس کیسونه مخې ته راغلي چې دې سره پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمېر 100 راته او تر رسیدلی دی. موږ سره پاتې اوریدونکو تاسې زموږ خبرونه له مشال ریډیو ډاٹ کام څخه هم همدا اوس اوریدئ شئ. لومبي رپورټ ته ورځو. پرون د پاکستان ولسمشر ممنون حسین کابل کې د افغانستان د نوي ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی او هغه سره یې د ترهګرۍ خلاف له اخلاص ډک کار کولو ډاډ ورکړی دی. پرون چې کله اشرف غنی د افغانستان د نوي ملي وحدت حکومت د مشر او افغان ولسمشر په حیث تر لوړې کولو وروسته وویل چې سوله راوستلې په ترجیحاتو کې دی او ګاونډي هیوادونه باید ترهګرو ته خوندي ځایونه برابر نه کړي. په دې اړه دا رپورټ اورو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون کابل کې د خپل نوي افغان سیال اشرف غنی سره ملاقات کې په اقتصادي او امنیتی همکاریو خبرې وکړې. کابل کې د پاکستان له سفارت په خبره شوې پرونی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پاکستان د خلکو په استازیتوب ممنون حسین اشرف غنی ته د مبارکۍ ورکولو وروسته ویل چې افغانستان سره به په سیمه کې د امن راوستلو لپاره هر قسم مرسته کوي.
پرون نوی افغان ولسمشر اشرف غنی تر سوګند کول وروسته په خبرو کې ویل چې افغانستان سوله غواړي او هیله لري چې ګاونډیان به په خپل خاوره کې ترهګرو ته ځای نه ورکړي.
هیڅ دولت حق مداخله
هیڅ دولت د خپل ګاونډي هیواد په داخلي چارو کې د ګوتو وهلو حق نه لري. د دواړو خواو ټول مشکلات به د سیاسي خبرو اترو له لارې حلېږي. په همدې حال کې باز لکه د جناب حامد کرزي په شان د اطمینان ورکم چې د افغانستان خاوره به د هیڅ چا خلاف نه کاریږي. همدغه امید موږ له ګاونډیانو هم لرو. کابل کې د پاکستان د سفارت د خبر پاڼې تر مخه صدر ممنون حسین نوی افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ثبات او د سیمې د امن لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی وای د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د ملي وحدت حکومت په مخ کې د ګاونډیانو سره یو پیچلې لار پرته ده.
هر هیواد د بل هیواد ته احترام وکړي چې خلک څنګه رژیم غواړي څنګه وده غواړي په داخلي چارو د بل هیواد کې هیڅ هیواد حق نه لري چې مداخله وکړي. نو که وکولی شي زموږ د ملي وحدت حکومت چې ګاونډي هیوادونه او یا نور لرې ګاونډي هیوادونه هم موږ په داخلي چارو کې د افغانستان د لاسوهنو مخه ونیسي د نړیوالې ټولنې په مرسته باندې دا به لوی موافقت وي.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د حقانی نیټورک وسلوالو ترڅنګ ځینې نورې وسلوالې ډلې ساتي چې په افغانستان کې ترهګري کوي. پاکستان دا تورونه ردی. د سیاسي چارو کارپوه او د قومي وطن پارټۍ یو مشر هاشم بابر وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت رامنځته کېدو سره دا موقع رامنځته شوی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې قوي شي او د ښو تعلقاتو یو نوی باب پرانیستل شي.
د دې ترهګرو اخوا کېدل ډېر ضروري دي. پالیسۍ داسې په کار دي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې هغه د ورورولۍ وي. زموږ چونکې مسلې یو دي نو هغې کې دا سوال نه پیدا کېږي چې زموږ یو بل سره تنازعه راشي. نو دا پاکستان ته ډېره ضروري ده چې خپله صفائی باقاعده وکړي چې څنګه په ظاهره باندې پاکستان وایي چې زموږ په افغانستان کې د مداخلت هیڅ قسم نه کار شته نہ غوړ شي دا مداخله داغي په اندرونی معاملو کې کوئی اعتماد سازی چې کوم د دې ډول ترمنځ خیر ضروري ده.
کابل کې د اسلام آباد له سفارت په خبر شوې پرونی خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې صدر ممنون حسین د افغانستان د چیف ایگزیکټیو افیسر یا اجرایوي رئیس عبدالله سره هم ملاقات وکړ او په دوه اړخیزو مسلو یې ورسره خبرې وکړې. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اورې. په افغانستان کې د نوي حکومت د رامنځته کېدو د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی سره د پاکستان د صدر ممنون حسین د ملاقات په اړه مو رپورټ واورید. په همدې اړه درته یو بل رپورټ دروړو. په افغانستان کې د ډېرې انتخاباتو د لانجې د ډېر اوږدېدو وروسته د ملي یووالي یا ملي وحدت حکومت جوړ شو. د نوی منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غنی پرون سوګند پورته کړ لکه څنګه تاسو د مشال ریډیو څخه په بیلابیلو رپورټونو کې اورئ. د هغه د نوی حکومت او د پاکستان سره تعلقاتو په اړه په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو غړي څه وایي په دې حکله د منور شاه رپورټ اورئ.
د سوګند پورته کول نه پاس نوی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خپل وینا کې وویل چې نوی افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات قائم ساتل غواړي. دا چې پاکستانی سیاسي ګوندونه نوی افغان حکومت ته څنګه ګوري په دې حکله پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي او د وزیر اعظم میانواز شریف سلاکار امیر مقام وویل په افغانستان کې د نوی افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کوي.
افغانستان کې ادمنستریکامي او ترګري او عام اثر ڈائریکٹ وہ پاکستان بنے اور وہ پاکستان کی درجی میں افغانستان بولے کہ جوان دلچسپی رہے جب دیرپا حکومت اور سرو سر پاکستان خط تعلقات دوڑوں ملکوں مفاد کے
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر افراسیاب خټک وای افغان سیاسي مشرتابه ثابت کړه چې په ملي یووالي با د هیواد چارې پر مخ بیایي.
بنګو په دې خبره خوشاله یو چې بلاخره افغانستان کې د انتخاباتو د مسلې حل شوي او اغل تکي نوی ولسمشر سوګن پورته کړ. نو دا خوشالي خبر ده، یو مثبت پرمختګ دی او مونږ هیله لرو چې دین وروسته افغانستان کې چې کوم عبوري مرحلې دي
هلته په خیبر پښتونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شرپاو وویل دوی هیله من دي چې د ملي یووالي حکومت به افغانستان کې امنیت ټینګ کړي.
مونږ دا غواړو چې دې وخت سره په افغانستان کې یو مستحکم حکومت قائم شي، او مونږ دا غواړو چې دا د دې وخت چې کوم د امنیت صورتحال دی دا غیر لپاره ضروری ده، او د دې خطې کې د امن لپاره دا ضروری ده چې په افغانستان کې یو مستحکم حکومت وي.
داراس په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر عثمان خان کاکړ وایي نن ورځ د پښتنو په تاریخ کې د نیکمرغۍ ورځ ده چې د ښه راتلونکي زیری راوړ.
نن واقعتاً د ټول پښتون افغان او د لارو بر افغان د پاره ډېر د خوشحالۍ ورځ ده. په تاریخ کې په لومړي ځل باندې مثال یو حکومت و بل حکومت یو څوک و بل چاته د حکومت اختیار واګي په جمهوری او پرامن او دروګروي په رویه رویه باندې ورکوي.
بلخوا د باجول ایجنسی سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان وای دوی تل د آباد او خوشاله افغانستان غوښتون کړي.
د ټول له مخکې خو مونږ چې د افغانستان کمو مشرانو خلکو چې کنه دي نه مونږ هغه ټول ته د خپل طرف نه د پاکستان پارټي د طرف نه او د قبایلو طرف نه د سره د کومې مبارکي ورکو، او مونږ په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو. مونږه قبایل افغانستان آباد غواړو، پوره منی غواړو، مونږه جمهوریت غواړو.
دا راز د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر سینیټر ګل نصیب خان وای په افغانستان کې د واک د پر امنه بدلون هرکلی کوي.
افغانستان یو خپل ریاست دی او د هغه خپل قوم دی او د هغه خپل فیصلې دي، او مونږ د هغه د فیصلو احترام کوو او امید لرو چې د خطې لپاره به دغه تبدیلي چې د امن او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي، او دعا کوو چې الله تبارک وتعالى د هغه حکومت او د هغه اختیار ته د قوم په خګره کې دوام ورکړي.
پاکستانی سیاسي ګوندونو که یوې خواته د نوي افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کړی، نو بلې خواته یې هیله څرګنده کړې چې په مستقبل کې به دواړه هیوادونه د ګاونډیتوب، ورورولۍ او همکارۍ سلسله لا نوره ټینګه کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د نوی حکومت او په دې اړه په پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو د غړو د نظرونو په اړه مو د منورشا رپورت لږ مخکې واورېد. اوس به په د دې د اشرف غني چې د افغانستان نوی ولسمشر ټاکل شوی دی، دغه د حکومت او د دې قومي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه د ځینو افغانانو خبرې واورېد.
نوم می فدا محمد سنک زید، ډیر خوشاله یم چې زموږ هیواد په جنجال نه خلاص او غوښتنې مې ده د ځوانانو ته زمينه د کار مساعده کړي. کوم کسان چې مثلا مهاجر دي هغوی ورته هیواد تر استانه سي او هغوی ته زمينه د کار مساعده سي. د پولیس محلي هر وکیان نو په نظر سم خلک نه دي دغه ورکسي.
ریلی جلزایم د مزار خار رسیدونکي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان سیاسي واک له منتخب ولسمشر بل منتخب ولسمشر ته انتقالېږي. نو ډېر زیات د خوښۍ ورځ ده، ډېر زیات د ویاړ ورځ ده. ټول افغانان مشته ویاړي، ډېر ورته منتظر دي چې دا ورځ وویني. هیله مو ترې ده چې هغه رقم چې وعده کړي دي په هغه څه چې اشرف غني مشهور دی چې دای پالیسيګانی ډېر ښه تطبیقوي، ښه پالیسي جوړوي او ښه تطبیقوي. نو هیله ده چې همدغه څه وکړي.
زمان مسلمان د مزار شریف خار وسیدون کایم خوشاله ما سنن تالیف ورځ ده، او د ډیر خصوص شپږ میاشتې د انتخاباتو د بحران سودا پات ورسیدو په دې لچې هغه ژمنې سدوی کړي، هغه په ځای کې د قانون پچاو کړی.
خیبر امیری ما د بل خوشیدون کای ډیر خوشاله ما چې سیاسي لګت البته د واک لګ تر سره کیږي او نوې رئیس جمهور به ټاکل کیږي. نو زه ډیر خوشاله ما ډیر خوشاله چې غستون زیغه جنجال نه پات ورسیدل. غوښتنې مې د نوې حکومت نه نوې ولسمشر نامدار دي چې د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، هم داسې چې کوم خبرې کړي وي، کوم طرح او برنامه چلرو دي لپاره هغه باندې عمل وکړي، هغه ته د عمل جامه ورغوندي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
اوریدونکو دا خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو خبريږي. تمه دا چې نن د افغانستان او امریکې ترمنځ د امنیتي همکاریو دوه اړخیز تړون لاسلیک شي. په دې اړه باندې افغان چارواکي وایي چې دا د افغانستان لپاره ځکه اهمیت لري چې دغلته لا هم ترهګري روانه ده، نو د دې تړون سره به ځینې امریکایي پوځیان د دې کال تر اخري وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. امریکا هم وایي چې دا د افغانستان او امریکې دواړو په ګټه ده چې دغلته ځینې پوځیان پرېږدي. زموږ همکار په کابل رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به د افغانستان د نوي حکومت دی چارواکي او د لخوا نن سه‌شنبه لاسلیک شي. جیمز کننګ هم د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د نوي منتخب جمهور رئیس تر لوړې وروسته خبرې اعلان ته وویل د دې تړون په لاسلیک سره به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د پاتې کېدو لپاره قانوني چوکاټ جوړ شي.
دا وایي د نوي حکومت
یو لور رتبه چارواکی به دا تړون لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا به زه دا تړون لاسلیک کړم. د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک په خپله له 2013 میلادي کال وروسته زموږ د امنیتي همکاریو او د سرتیرو د پاتې کېدو په اړه قانوني چوکاټ رامنځته کوي. د دغه تړون لاسلیک به دا هم واضح کړي چې موږ په ګډه متحده ایالات او ناتو به دلته د افغان پوځیانو د روزنې او تجهیز په برخه کې همکاري کوو. سفیر کننګ هم وویل د دغه تړون په لاسلیک سره به امریکا لا نور هم هغو ژمنو ته متعهد پاتې شي چې د افغان پوځیانو د تجهیز په برخه کې کړي. لبلې خوا د لوړی مراسمو ته درغلي امریکایي پلاوی مشر او د ولسمشر براک اوباما سلاکار جان پودیستا د امنیتي تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د پایل یو نوې فصل وباله.
We very much look forward to signing of the bilateral security agreement with Afghanistan.
دایوی مونږ له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک ته زیات لیواله یو. دا به زموږ دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د غښتلې کېدو په طرف یو مهم ګام وي. متحد ایالات به د یو باثباته متحد او سوکاله افغانستان جوړېدو ته ژمن وي. زموږ د امنیتي همکارۍ دوام به د پوهنې، روغتیا، بشري حقوقو او اقتصادي فرصتونو د ودې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
an economic opportunity
د ملي والی نوې افغان حکومت تر اوسه دغه سند د لاسلیک پاړه رسمان سند ویلي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر خغلی کننګ هم ویل دغه تړون ټول مواد هماغه دي چې په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی ته وړاندې شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک هغه مسأله و چې د افغانستان مخکنی جمهور رئیس خغلی کرزی په ځینو شرطونو پورې تړلې بللې و.
د مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یويش.
اوریدونکو د قبایلی سیمو لپاره د سرمایه کاری د اداري چارواکي وایي چې دوی د قبایلی ولست اقتصادي پرمختګ او هغوی ته د ژوند ژواک برابرولو لپاره فاټا بانک جوړي. د چارواکو په خبره دا بانک به خلکو ته قرضې ورکوي او په زراعتي چارو کې به د خلکو سره مرسته کوي. مجید بابر په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د قبایلی سیمو لپاره د سرمایه کاری د اداري فیفا سیکرٹری عابد وزیر وای چې په قبایلی سیمو کې د بولس د اقتصادي پرمختګ په مخه دوی فاټا بانک جوړوي. دا چې دغه بانک جوړولو په لړ کې تر کومه حدا کاروایی مکمله شوې ده، د دې پوښتنې په ځواب کې عابد وزیر وای
د دې زموږ فیزیبیلیټي به کمپلیټ شي ویدین شل 3 مانث. اینه پس په دغه مونږ ګورنمنت ته چون کې فاټا از رن بای فیډرل ګورنمنت آی ته مخه تکو فیډرل ګورنمنت په دې باندې یو ډیسیژن وکړي نو زموږه کاله چې تومره ټایم بناخ یره دا چې کم دې دا چون کې ډیولپمنٹ اورینټډ دې کې بس سمپل دا سندوی لګه کم چې پی ایل ایس اکاؤنٹ یا بل اکاؤنٹ اکاؤنٹس په پکی انډیویډوال اکاؤنٹس نی مایکرو فائنانسینګ بکې دا با اگریکلچر کې دا با پنور بزنس سره ته بدی قرضې مور کوي او دې سره فیسیلیټیشن کوي. نو د دې انیشیټیو کم زموږ په پلان دا زړه تقریبا راوند اباوت 2 بلین روپیز د دې نه بل دې سٹارټ وی او دې لپاره کې موږ سره ډېر انټرنیشنل ډونرز هم داسې دي چې هغه موږ تیار دي.
خود اقتصادي جارو کارپو اکرام هوتی کس هم د قبایلی سیمو د ولس د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د حکومت دا اقدام وستایلو خو زیاته کړه چې تر کومه پورې په قبایلی سیمو کې ولستا د اقتصادي ګټو رسولو لپاره بنیادی ډانچې نوی جوړه تر هغه پورې د دې بانک ګټې ولستا نشي رسیدلې.
دا خبره ده چې بانک خو اخر کې راځي کنه. ګوره اول هغه درې فیزونه ما ساتي چې کوم ویلیو هغه ضروري دي. نمبر 1 فرق کړه دې کروندې لپاره دا ورکې نو آیال ته بچتا دویم کمائننگ لپاره واخی نویا روډ شته دریم آیا هلته ټیکنیکل سکولز او ټیکنیکل کالجز شته چې هغې نه ټیکنیکل زبر روزي او هغه ځای کې کار کوي دا درې څیزونه ضروري دي بینک بیا اخر کې راځي
اکرام هوتی زیاتوي چې که حکومت په رښتونی توګه دغه مجوزه بینک کامیابول او د قبایلي ولس د ګټو په مخه جوړول غواړي نو په منځني ختیځ کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خلک باید په دې پروژه کې ښکیل کړل شي
دې ته چې کوم بار ملک کې دا کار کوي دا پښتانه د خیبر د فاټا نو باہر ملک کا مطلب واڑی افسران اور سرزان دوانا چلاشی اگئی پوئی کی داغی کنفرنسنوں کی اور اگئی تو جتا سو کرے کے شامل ہے گئے اور دیز ایک کارخانے جوڑا ہے بڑے بڑے مشینان لگے ہوئے کدی دے کتا سو لوبو کار کو ہے کدی دے کتا سو لکا سٹور نے جوڑا ہے دوڑے چت الائیڈ انڈسٹریز ایگریکلچر نو ایک سٹوریج دے ضروری ہے بجلی دے ضروری ہے نو کدی بجلی انتظام تا سو کولے شے نو اگے دا پارا یو گراؤنڈ ورک پکا دے
مشال ریڈیو سر پر خبروں کی عابد وزیر وویل چ پدغه مجوزہ بینک کے باپ منزنی خطیس کے د قبائلی سیمو سرا تعلق لرون کی چکم خلق میشتی ته د سرمایه کاری ترغیب ورکول کیږي
مونږ اوس یو روډ شو پلان کړی دا سپیشلی دوبای کې چې په یوه کې و مونږ خپل چې کم بهرني کسان دي چې تا مزدوري کوي مهنت کوي یا کاروبار کوي او خپل پیسې واپس کړي کې پاکستان ته نو اگی به مونږ هلته گائیډ ټو چې تاسو په کم کم سیکټر کې کم کم فیسیلیټي به زموږ د فاټا سیکټریټ نه یا د ګورنمنت نه تاسو تلته پر لاس کیږي نو ان شاء الله دا به ډېر کمپوزټ طریقې کار وي باقاعده به خلک په دې پویو او دی به مونږ هغه فیسیلیټي چې کمی ورکو هغه باندې به پورا سر په خلاصو نو نه پس پنځه دخل ال ته خپل کاروبار کولی شي
عابد وزیر دا هم وایي د دغه فاټا بینک صدر دفتر به په پیښور او نورو وو واړو قبایلی سیمو کې د دې بینک څنګه پرانیزي
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچو خو بچپه ډېره شوه لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړه
خلی مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بنای
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ
اوریدونکو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي د کرن خان په غکی وسندرو
د خانانو پسوایو چې خانان دې د خانانو پسوایو چې خانان دې ملنګا پختنو خپلو کی وران دی د خانانو بسوایو چې خانان دی د خانانو بسوایو چې خانان دی
چی قدم دی نو پا خیال دا.
اوریدونکو تاسو د کرن خان په غو کې سندره اوریدل مشال ریډیو نظمونګ आवाज اوري ل نجیب امیر به د خبرونو لنډیز وره
د افغانستان او پاکستان ولسمشران اشرف غنی احمد زی او ممنون حسین د ترهګرۍ افراطیت او نداري د ختمولو او د اقتصادي همکارۍ د پیوړې کولو په مخه پر ګډو هلو ځلو ټینګار وکړ. دواړو مشرانو پرون په کابل کې سره ولیدل. په پاکستان کې د روغتیا اداره وایي لس نور ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي چې ورسره په دغه هیواد کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره 104 اتیا ته پورته شوه. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر وایي نن سهار د 5 بجو نه نیولې تر نامعلومه وخته پورې په کم سروبي سروبي میله او لاکي میدان کې ګرځبندۍ اعلان شوې ده. د سیمې خلکو ته ویل شوي چې تر بل اعلان پورې د خپلو کورنو څخه نه راوځي. نن بعد افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي چې تر مخه به د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې د 10,000 پورې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو لپاره لار هواره شي. افغانستان به پروانه ونه کې ورته تړون د ناتو سره هم کوي. د شام د بهرنی چارو وزیر ولید المعلم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې د مشر ترګرې پر ضد هر نړیوالې مبارزې ننګه کوي او نړۍ ته پکار دی چې د اسلامي دولت وسټوالې دلی النصرا فرانت او د القاعده سره د تړلو ترګرو ډلو پر ضد جنگي دوه کال لمړی ته ورکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي کمسکاو همداسې له بنسټیزو اصولو څخه سرغړونه جاري وساتله نو اروپایي ټولنه به د روسیې سره د انرژۍ په څنګه کې په خپل همکارۍ له سره فکر وکړي. د بشري حقوقو د سار یو اداره چې د کډوالۍ څارنه هم کوي وایي په روان کال کې تر 3,000 زیات کسان د میډیترینین سمندر ته لارې اروپا ته د تیرېدو پر مهال مړه شوي دي. او د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي سمبلې ته ویلي ایران د نړۍ په تر ټولو خطرناکه سیمه کې د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی او باید اجازه ورنکړ شي چې د نړۍ خطرناکې وسلې پراخه کړي.
او سوم له رابع اکرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زین ورسپانو د اداریو غټه کې ورو
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي شمالي وزیرستان کې وسلوالو خلاف اپریشن شروع کې دونه پس د ملک دننه د ترهګرې په پیښو کې کافي حد پوري کمی راغلی وو. خو د تیرو څو هفتو راسي د بمی چاودنو په پیښو کې اضافه روانه ده. ادارې وایي د دې لړۍ یو غټه پیښه د تیرې تور په ورځ په هنګو کې د متاثرینو په کیمپ کې وشوه. ادارې لیکي اپریشن په نتیجه کې د طالبانو زیاتره مشران افغانستان ته واوړېد او ځینې کراچۍ او نور ښارونو ته. ادارې په وینا له بده مرغه ملک روان سیاسي بحران او عمومي علاقه نیت د وسلوال لپاره مددګار ثابتېږي. ادارې وړاندې لیکي که په دې ورستیو کې شوې د پیښو پس منظر ته وکتل شي نو ملک ته پیښ د خطراتو په اسانه اندازه لګېدی شي. ادارې اخیر کې لیکي په دې خطرو کابو موندلو لپاره حکومت او سیاسي قوتونو ترمنځ اتحاد پکار دی. سیاستدانانو ته په دې مشکله وخت کې نه صرف مثبت رویه خپلول پکار ده بلکې آئین او قانون او جمهوري اصولو په رڼا کې د سیاسي مسلو حل راوستل پکار دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د پولیسو په محکمه کې پیل په پیمانه افغانستان سره تعلق لرونکو خلکو په پاکستاني شناختی کارت د برد کېدو انکشاف معمولی خبره نه ده. ادارې لیکي دینه د دې خبرې اندازې کېدی شي چې پولیس په محکمه کې میرټ او معیار نه علاوه ملکی شهریت نه لرونکو برتی هم ناممکنه نه ده. ادارې زیاتوي په دې طریقې افته د ور کې خیبر پښتونخوا پولیس محکمه کې اتم او لسم پاس د پولیس افسرانو انکشاف هم شوه دي چې تعلق یې د رسمن خان او ابتابات سره دي. ادارې مخکې لیکي د دوی برتیانې څنګه وشوي او څنګه ورته کیانه ورکړې شوې. په دې لړکی د یو تحقیقاتي رپورت ضرورت دی. ادارې اخیر کې دي چې په غیر قانوني توګه برتی شوی خلک د استعفی ورکړي او صرف تحقیقات به کافي نه وي بلکې دا ټول عمل د اولس مخ ته هم راوړل پکار دی. اج ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت مشترکه مفاداتو کونسل اجلاس لپاره تیاریاں شروع کړې دي. ادارې وایي خیبر پښتونخوا حکومت به په دې اجلاس کې د بجلی او ګیس او صبح کې د اضافي ګیس پیداوار معاملې اوچتوي. ادارې لیکي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی شي زمونږ سبې ته نن هم د امن په اړه د مشکلاتو مخه ده. د امن او امان د خراب حالاتو له وجې د خیبر پښتونخوا معیشت ته هم نقصان رسېدلی دی. ادارې لیکي که اضافي ګیس نه د بجلی د جوړولو فایده اوچته کړی شوی وي نو نن به صبح کې هلې ځلې روانې وي. ادارې اخیرې کې لیکي مشترکه مفاداتو کونسل یو داسې پلیټ فارم دی چېرته چې د یو صورتحال د ټول اړخونو جاج اخیستی کېږي او اولس د مرکزي او صوبایي حکومتونو نه تمه لري چې ورته به سهولتونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د نوي منتخب ولسمشر اشرف غني په باره کې لیکلي دي چې په افغانستان کې یو نوی جمهوري دور شروع شو. ګارډین ورځپاڼې بیا په روانه میاشت کې په وزیرستان کې په امریکایي ډرون حملو کې د مشکوکو وسلوالو وژل کېدو په اړه باندې مقاله لیکلې ده چې فرخنده اسدي درته غټه کوي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ لیکي د ګل په ورځ نوي افغان ولسمشر اشرف غني د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ او دا شان د دغه هیواد په تاریخ کې واک په لومړي ځل په جمهوري توګه د یو ولسمشر نه بل ته وسپارل شو. د دغه جمهوري انتقال نه افغان ولس ډېرې هیلې لري. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې دا ورځ دومره په اسانه نه ده راغلي. د دغې لپاره خلکو ډېرې قربانۍ ورکړي. دا د هغو په لکونو خلکو کامیابي ښایي چې د وسلوالو د دړک کو باوجود له کورونو راووتل او د خپل رایو استعمال یې وکړ. دا کامیابی د اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره تعلق لري چې د خپل هیواد د پرمختګ لپاره په یو ملي حکومت جوړولو رضا شول. د افغانستان دا نوی نظام د اقتصادي بدلون او پرمختګ ریښتونی حکومت او امنیت او سولې د راوستلو په بنیاد جوړ شوی. اشرف غنی او عبدالله دواړو خپلو انتخابي کمپاینونو کې د یو هر اړخیز حکومت جوړولو خبره کړې وه او د ملي یووالي حکومت هغه لوزونو عملی شکل دی. ورځپاڼه لیکي دواړو چې کومې وعده کړې وي باید اوس ورته عملی شکل ورکړي. که څه هم د دواړو لخوا د ملي یووالي حکومت جوړول یوه کامیابي ده خو دا د دغه هیواد د جمهوري عمل پیل دی او وړاندې په دغه لاره کې ډېرې مسلې چې پکې تر ټولو مهمه د امنیت ته په اړه پالیسي جوړول دي او له دې سره سره د خلکو بنیادي مسلې او اقتصادي وضع ښه کول هم شامل دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د تیر اتوار په ورځ پاکستان په قبایلی سیمو کې امریکایي ډرون برید کې سلور مشکوک وسلوال وژل شو. د جنوبي وزیرستان په وانا کې په دغه برید کې دوه عرب او دوه ځایي وسلوال په یوه ودانۍ کې په نښه شول. ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې د تیر جون د میاشتې راهیسې پوځي عملیات روان دي. په امریکایي ډرون حملو په پاکستان کې سختي نیوکې هم کیږي. د اکتوبر په 24 د افغانستان سره نږدې په یو ډرون حمله کې 10 مشکوکه وسلوال وژل شو چې په اړه داسې ویل کېده په افغانستان کې د امریکایي او نیټو عسکرو خلاف په عملیاتو کې ککړ وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی اوس په نیویارک کې زموږ همکار ارباب محمود علی موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. لاغه څخه د په ملګرو ملتونو کې د نوی ورځې د خبرو غونډو په اړه باندې باغ سره خبرې کوو. ارباب صاحب ستړی مشي او کزمنګ اوریدونکو ته وایي چې نن دغلته د ملګرو ملتونو په عمومي مجلس کې عمومي غونډه کې څه وشول؟
ډېره مننه. بالکل د ملګرو ملتونو عمومي غونډه یو کم اویایم غونډه چې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په هیډکوارټر کې شروع شوې ده. د پیر پر ورځ هم ورته مختلف مشرانو د ملکونو مشرانو وینا وکړه. په دې کې زه به راشم درې مهم ویناګانو ته چې کوم د شام مشر وو په ملګرو ملتونو کې هغوی وینا کړې وه. بیا به داسې بحرین والا او بیا د اسرائیل وزیر اعظم خپله وینا کړې وه. د بحرین مشر چې کله وینا کوله نو هغې وویل چې د مذهبي تندرو په خلاف مختلفې لارې چارې خپلول پکار دي چې دوی ته ماتې ورکړي. یو پوځي لاره ده او بل د مذهبي اسلامي سکالرانو او عالمانو یې غوښتنه وکړه چې اسلام او د ترهګرۍ ترمنځ تمیز وکړي چې د دوی عقده اقتدار ته یو بل نه جدا دي دویمه پسې د شام په حق لپاره شو چې شام مشر هغه ملګر ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې شام کې څه قسمه ګامونه پورته کېږي په کار ده چې د شام د حکومت سره په مرسته وشي. هغې وایي چې کوم ائتلاف چې جوړ شوی دی د داعش په خلاف حملې کړي دي بمباری کړي دي په شام کې نو دغه ائتلاف کې نوم یې وانغستو خو ځینې کسان دي چې هم دغلته کې وسلوالو ته او ډلو ته د صدر اسد په خلاف هغوی ته کومک ورکوي مالي مرستې ورکوي وسله ورته ورکوي نو دا به نور مشکلات را پیدا کړي. او بیا د وزیر اعظم د اسرائیل وزیر اعظم هغه په فلسطین د صدر لخوا وړاندې چې کوم تورونه لګول شو چې دوی ته جنوسایډ ته استعمال کړو په غزه کې تیرو څو ورځو کې بلکې میاشت مخکې چې کوم پیښې شوې حملې شوې وې د حماس د راکټي حملو په جواب کې اسرائیل په غزه باندې بمباری کړې وې نو هغه وویل چې اسرائیل خپل حق لري او خپل حق په خپل ولس ته تحفظ ورکوي. هغه وویل چې یو خوا ائتلاف جوړ شوی دی خو د ائتلاف ځینې ممکنه بیا که یو خوا داعش تندروټ ګڼي نو چې اسرائیل د حماس تندروټ ډلې په خلاف ګامونه پورته کوي نو بیا د اسرائیل نیوکه اسرائیل باندې نیوکه هم کوي. هغه وویل چې اسرائیل به دغه ډلونه اسرائیلیان محفوظ ساتي.
ډېره مننه ارباب صاحب، ډېره مهرباني، خوشاله اوسئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ آواز اوري په mashalradio.com باندې هم زموږ خبرونه شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدل شي. اوس یو نړیوال موضوع ته کتنه کوو. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی د اتوار په ورځ د یو ملاقات په وخت په خپل منځي همکاري د زیاتولو سلا وکړه او د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د ملاقات په یبولو سکلنو کې په اول وار وشو. په دې هکله د فرانس پریس خبری ایجنسی یو رپورت ته غټ کې تاسو ته منور شوې.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی د هند وزیر اعظم نریندر مودی چې د روان کال په مئی کې واک ترلاسه کړو په اول وار یې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنګ کې د اسرائیلو د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره لید کاته وکړل. د ملاقات نه پس وزیر اعظم نتنیاهو یو لنډ خبری غونډه ته وویل. هغه په دې باور دی چې ک دواړه هیوادونه همکاري وکړي نو ولسونه ته یې ډیره ګټه رسیدلی شي. نتنیاهو په دغه مقضیه تکړه چې هند او اسرائیلو ته د همکاري زیاتولو لپاره ماحول برابر دی ځکه چې دواړه هیوادونه اوږد تاریخ او جمهوری نظامونه لري. بلخوان نریندر مودی ډیر په فخر سره وویل په هند کې ډیر يهوديان میش دي چې تر دې دمه د هیڅ ډول مشکلاتو سره نه دي مخ شوي او نه هم دوی سره د مذهب په نوم کوم فرق ساتل شوی دی بلکې دوی د هندي ټولنې یو مهمه برخه ګڼل کیږي. ای ایف پی لیکي هند په 1992 کال کې د اسرائیل سره تعلقات قائم کړل او د دې تاخير وجہ سیړونکو دا ښایي چې هند یوې خواته د اسرائیل په اړه د خپلو مسلمانانو وګړو جذبات په پام کې نیولی وو او بلې خواته یې د شتمنو عربي هیوادونو سره خپلو تعلقاتو ته هم ډیر اهمیت ورکاوه. خو د 1992 کال نه پس دا تعلقات ډیر په تیزی سره پر مخ لاړل او دا راز په 2003 کال کې په اول وار د هغه وخت اسرائیلي وزیر اعظم ایریل شیرون د هند دوره وکړه. د دې رپورټ تر مخه که څه هم په تیرو څو کلونو کې د کانګرس پارټۍ حکومت د اسرائیل سره په تعلقاتو کې فاصله ساتلې وه، خو بیا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت چې په 1992 کال کې 40 کروڑ امریکایي ډالر و، دا مهال 6 اربع ډالرو ته رسېدلی دی، چې پکې هند زیاتره د اسرائیل نه دفاعي سازو سامان اخیستی دی. هندي چارواکو ویلي نریندر مودي د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره د ملاقات هیڅ اراده نه لري.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار زمیندار زیبا د خدای غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل کړي.
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو تاسو د سندرو امیل علاوه له مشال ریډیو نورې غنې خبرونه هم اورئ کې پام کوه اونیزه خبرونه هم شامل ده چې تاسو موږ په د بل غړې کې وړاندې کوو. اوس تاسو په سلام پښتونخوا کې د همن خان په غو کې وسندر درو
ورل بل ورل بل ورل بل آها
زلفی دکڑی ول 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 دک دکڑو کری ور ول ور ول ور ول
اردوکو مشال ریڈیو نے سلام پختونخوا خبرونه اوري. امریکایی فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د جماعت الدعوة ډلې له یو څېړونکي او امریکایی میشت خبریال عارف جمال سره د خبریالې بینظیر شاه د امریکایی و برخه خبره کړې ده. عارف جمال په لشکر طیبه یو کتاب لیکلی دی چې په غرب کې ډېر لوستونکي پیدا کړي. د مجلې د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلی امریکا چې وار د مخه د نړیوالو ترهګرو ډلو د لمن زوړلو پسې راغستې ده، ممکن یو وخت داسې راشي چې پاکستان جماعت الدعوه ډله د القاعده او یا هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیاته خطرناکه ډله ثابت شي. پر جماعت الدعوه تحقیق کوونکی امریکا میشتي خبریال عارف جمال د خبریالې بینظیر شاه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا خبره رښتیا ده چې لویدیځوال د یادې ډلې په هکله لږ او یا هم ناسم معلومات لري ویلي. هو، که داسې وویل شي نو غلطه به نه وي. زه به تاسو ته یو مثال درکم. د لویدیځ څېړنکاران داسې فکر کوي چې ګنې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید خپل انجینیر دی او د پاکستان د انجینرۍ په یو کالج کې یې د مدرس په توګه دنده ترسره کړې. دا خبره سمه نه ده. حافظ سعید د پاکستان په یو پوهنتون کې د اسلامي مطالعاتو استاد وو. پر دې سربېره د امریکا خارجه وزارت هم د نوموړي په حکله ځینې ناسم معلومات خپاره کړي دي. یو بل تیروتنه چې د غرب څېړونکي کوي دا ده چې هغوی فکر کوي لشکر طیبه غټ تنظیم دی او جماعت الدعوه یوه سیاسي څانګه ده. حال دا چې جماعت الدعوه مرکزي تنظیم دی او لشکر طیبه یې له یو شمېر څانګو څخه یوه ده چې د هند پر ضد د جهاد کار ور په غاړه دی. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې دا خبره څومره پر حقیقت مبنی ده چې جماعت الدعوه په تیرو کلونو کې خپل نیټورک مضبوط کړی او په راتلونکي کې د نړۍ امن ته یو خطر پېښول شي، عارف جمال وایي د جماعت الدعوه اهداف یوازې تر هند پورې محدود نه دي، بلکې دا ډله یو نړیوال فکر لري. د حافظ سعید د ملیشو ملګري د نړۍ په شاوخوا سلو هیوادونو کې فعالیت کوي. د دعوا غړو په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، بوسنیا، چچنیا، هند، فلپاین او تاجکستان کې په جهادي سرګرمیو کې برخه اخیستې ده. دا هغه څه دي چې القاعده هم ندی کړی شوی. د اروپا لپاره د دې ډلې د فعالیتونو مرکز په پاریس کې دی چې یو پاکستانی کس یې چلوي. پر دې سربېره چې دا ډله یو نړیوال نیټورک لري، د تربیه او روزنې کیمپ یې لا هم په پاکستان کې دی. له عارف جمال څخه په مرکه کې د دې دعوې په اړه چې جماعت الدعوه د پاکستان ایټمي اساسو ته یو خطر جوړېدای شي هم پوښتنه شوې چې نوموړی یې په ځواب کې وایي دا خطر ډیر حقیقی او حتمی دی. که حافظ سعید نن د پاکستان د حکومتي مقاماتو د پنخه کولو پریکړه وکړي نو د پاکستان لپاره به یې پر وړاندې مزاحمت کول یو ستونزمن کار وي. د نوموړي ځینې شاګردان حتی د پاکستان د ایټمي انرژي په کمیشن کې پر دندو ګمارل شوي دي چې ځینې نمونه اخیستلی شم. د پاکستان یوه حکومتي اداره یا د پولیسو یوه تانه داسې نشته چې ته به پکې د جماعت الدعوه د نظریې پلویان پیدا نه کړي.
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
راغلی جمهوریت اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
چشتن خخ تو دو چشتن خخ
زده خبرو
اوی 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 قدرت ویلی میو جی بام کوا
دا مشال لڑیو مزاحیه پروگرام بام کوا هر اونی دا جمعه او نه پورز دا امان الله ناصر سرا
بام کوا
اوری دلی مهی روی
اوردن کو پام کو خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو در خبرو تاسو زموږ له ویب سټ څخه هم دغه خبرونه او ځین نور خبرونه اوریدلی شي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د عوامي تحریک مشر طاهر القادری و مقاله خبره کړې ده چې په کې نوموړی ویلي دي هغه په پاکستان کې د مذهب په نامه د حکومت د مارشل لا او د هر قسمه جابرانه حکومتداري مخالفت کوي. قادری ویلی دی هغه په پاکستان کې آئینی، سیاسي، عدالتي او انتخاباتي اصلاحات غواړي چې دا رنګه په صحیح مانو کې جمهوریت په پاکستان کې رامنځته شي. د مقاله نورې برخې له اسرار العالم مومن څخه اورو.
د پاکستان د عوامي تحریک مشر ترول خادری په خپل یو مقاله کې لیکي چې د هیواد بانی محمد علی جناح د یو داسې هیواد تصور وړاندې کړی وو چیرته چې وګړي په ازادۍ سره ژوند وکړي او د خپل کلتور او فکر په رڼا کې خپل هیواد آباد کړي. خو د په خبره له بده مرغه د جناح دغه خوب ته کله هم عملي بڼه ورنکړل شوه او پاکستان اوس هغه هیواد دی چیرته چې اولس له ازادۍ او ټولنیز انصافه محروم دی او دارنګ د صفا خوراک اوبو او تعلیم په څیر بنیادی اسانتیاوی نه لري. په دې هیواد کې غربت دی او میرمنو ته خپل حقونه نه ورکړل کیږي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې څه باندې 15 میلیونه ماشومان د محال تعلیمه بې برخې دي. د مقاله کونکي په خبره نړیوال اقتصادي فورم له یمن او لیبیا وروسته پاکستان په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو ګرځولې دي. په دې هیواد کې لګ تر لګه 40,000 کسان د ترګرو په بریدونو کې وجل شوې دي. د مقاله کونکي په خبره ساده خبره ده چې د پاکستان حالات بې ثبات دي او باید چې بدل شي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې د مالدارو او کمزور لپاره جلا جلا قوانین دي. ترول قادری وایي هغه په وروستو انتخاباتو کې ځکه برخه وانخیسته چې د موجوده نظام د لارې کله هم بدلون نشي راتللی. د په خبره د 2013 کال په انتخاباتو کې درغلی شوې وه او دارنګ په پارلمان کې هم پر دې خبرې شوې دي. نوموړی زیاتوي د پاکستان پوځ یا بهرني قوتونه د ملاتړ نه کوي. ترول قادری د مقالې په اخر کې لیکي د پاکستان امنیتي حالات ډېر زیات خراب دي او هغه غواړي چې د سغدریزۍ د مخنیوي لپاره په ټول ملک کې په زرګونو مرکزونه جوړ کړي چې دارنګ د مدرسه کلچر مخه ونیول شي، امن او مذهبونو ترمنځ هم اهنګۍ ته وده ترلاسه شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو څخه زموږ آواز اوري او تاسو د مشال ریډیو څخه بیلابیل ونیزي خبرونه موږ خبرو. په دې خبرونه کې تاسو اقتصادي، کلتوري، تفریحي خبرونه هم دي او په تفریحي او تنزیه خبرونه کې پام کوه هم چې موږ تاسو ته په بل غړي کې هغه نشر کوو. راځي اوس د هارون بچا په غو کې وسندرو.
شور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر بسرو لمبود غرغرود شور نادی خبر دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور نادی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نادی خبر سولم بو دغر غرو د شور نادی خبر سولم بو د کور دوران نو پرمان لیونی سماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل ارمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زورن دی خبر سرولم وو د غرد رود شورن دی خبر